سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې په دې خبري مجله کې مظفر شتا سره کرکلی کومه سرکې خبرونه. افغان بایسکل ځغلون کې یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسیده. هغه په دې سپورت کې له 15 ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د 9 هیوادونو د بایسکل ځغلونکو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له 3 خزینه لوغاړو څخه یوه ده. د هغې خور فریبا هاشمی د یکشنبې په ورځ د اګست په 4 د سړک په بایسکل چلولو کې لخپلو سیالانو سره سیالي کوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 18,000 ډیر افغانان لخپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 18,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 1,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک، ریخموپول او اسلام کلال لارو افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بې اسناده کډوال له خپلو هیوادونو باسي. په پروان ولایت کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 19 تنه ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پوله شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویاندوی فضل رحیم مسکینیار په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار ښار ته روان فیلنګ فلنکوچ له سړک واوښت او چپه شو. د په وینا په دې پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 تنه ټپیان شوي او د درملنې لپاره د چاریکار روغتون ته بیول شوي دي. د دې پیښې دلیل د چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکمنستان کې نوی شارج د فیل ګمارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخشي او د ټاپې د ګاز د غازو د نلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل کړي. په ایران کې چارواکي وایي سبا یکشنبه د اسد 8 په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلې وي. دا پریکړه په ایران کې د سختي او بېسارې تودوخې د دوام او د هغه څه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادیږي اخیستل شوې ده. په ایران کې د تېرې 4 او 5 په ورځو کې د تودوخې لوړوالی د دې لامل شوی چې په پراخه کچه دفترونه او بانکونه وتړل شي. د ایران حکومت د شنبې په ورځ د سهار له 6 څخه د سهار تر 10 پورې د ټولو دولتي ادارو کاری ساتونه اعلان کړل چې رخصت دي. د ایران په سیستان، بلوچستان او یزد ولایتونو کې د تودوخې درجه تر 1500 درجو پورې او د ایران په 10 ولایتونو کې تر 1500 درجو پورې رسیدلې ده. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک کسان غړي نیولې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړه چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو 4 کسانو له ډلې چې د 5 په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترس کې نیول شوي وو، درې یې یوه قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه 8 کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس په انتورپن، لیخ او ګینت ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چچینیا اوسیدونکي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په دولسو بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاخ والی لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو پر نصبېدو $113 میلیون لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. دا ازادي رادیو دا تاسو ته تازه او کره خبرونه او راپورونه مونږه در وړاندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړېدا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی.
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملي کیږي.
په بادغیس ولایت کې سکال د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډیری سوداګري اندېښمن کړي دي.
د مسولات خپل ځان جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره په شاش کله حاصلات هیڅ فائدہ نه لري د پستو.
دلته نور مطالب هم درته لرو. امید تر پای را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي او نجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. یو شمېر افغان ورزشکاران نجونې هم همدا خبرې تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبي پروند جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درې نجونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نږدې 3 کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وای د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
باوجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهن و یکی یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
دو جوجوتسو او ازادو سیالوی افغان لوبغاړی آرزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړی راهله نوري وای 3 کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نوی هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د 3 افغان نجونو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغاړو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خويندې یولدوس هاشمی او فریبه هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د المپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یو برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادی راډیو ته ویلی چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږکال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته خراغلی. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا به په آنلاین بڼه مني. هند له دریو کلو رہی سے افغانانو ته ویزه نه دی ورکړي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ پر راپور کې وابو.
یو شمیر افغان ناروغان خوختي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته لاغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي نندر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خدای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنیواله د انټرنیټ تلاره نه هغه به ماینات ورته ولیکل او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکل د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخر د یو ګډ وډی تداوی سره سار یو تر اوسه پورې چیرته دا مشکل حل شي او د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک کوسی کی افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برین پیدا شده و داخل
افغانستان. پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخ بلخ حواد نشته. واس چه ده خبر خبور شی هیل لرود دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا ده درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبرن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تداوی اینا شروع بکنیم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کیده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تیریدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بې ګناه وو او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه نیوکه کوي چې ایران د ټولو بشري اصولو خلاف په دغه هیواد کې افغانان اعداموي. نور حال په دې راپور کې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې واکه د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د خاغلی اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیری د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام په صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انساني دي.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال حمیدا کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانانو توقم دغه ول لکه دغه انتخابات را نیول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړي. مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي. همدغه هلته له مشکلاتو سره وځي ولې نه متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د نورو راپورونو د پاره زموږ ویب پاڼه ازادي.com ته هم سرور کار کولای شي. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پایته رسیدو په سر کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان یونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووځي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه غواړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبه خبر کړي، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمع پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سخت نشتی او د حماس د سخت دریځ ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمه میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان پنهخه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداري د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشول او ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولې تر څو ملکی خلکو ته خطر کم کړي. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللی وو د اسرائیلي پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطی ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندید ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربان موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشی کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر تقاعد شوی افغان میرمنې وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاعد پیسې نه دی ورکړل شوی او وسله غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې تقاعد د دوی حق دی او د طالبان حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دغه ستونزې په تایید سره وای چې د خزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
په 50 کلن نظیفه چې د تقاعد شو میرمنو لړډلې دا وایي ل دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې
زندگی کوم. دلارم فکرې کوم چې کوم مریض خراب دی او په پلان روغه یم. د ټوټې له نورو څخه نه لرم. ټول دکاندارانو ته سره یم. د سمې مالې ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشونو ورکړي. خیرات نه مته. خیرات نه بلکې څومره ماشونو ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې له دې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فعلا 3 سال میشه که مدت معاش ما نداریم
موږ درې کلونه راځي تقاعد نه لرو مېرمن مې مشوې وړ مشمن لرم څه په یو کور کې کار کوم چې هم نه دارم کله د نړۍ خانه کار میکنم په تامین مشکل را کوي کای مرا فشار ما شوم نه څه بنا ده
په تقاعد ما نه میتن یا طفلای ما چی ګنا دارن
دوی وای د تقاعد حقوق د دوی حق دی او کله چې په دولتي ادارو کې کار کاوه دغه پیسې زکه ترې ګرځول شوی چې له تقاعد وروسته به ورکول کیږي په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي ټول مشکلات سره دچار دي د چا خاون کور مرسوي ده څوک مایوب دي نو دغه په مورید باندې تروسه پولیس اقدام نه کړي همدغه ماشه تقاعد لپاره دی ټول انتظار کې ناسي ولې درې کاله کیږي چې دوی تم تقاعد نه ورکړي موږ خپل مشکلات ټول ته وړاندې کړی دي ولې زمونږ غږ چا تروسه نه اوریدل
خغلی سنگر پر نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې سونزې د هواري لپاره اقدام وکړي او د ټولنې د قشر وضعیت خشي د تقاعد شوی د مرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي خو هغه ځواب نه کړي افغان تقاعد شوی مرمنې په داسې حال کې د غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاعد پیسې ونه ګرځوي د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامی کارکونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخیستل کیږي که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شویو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري خو یې په ټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو شمیر 1000 تنو ته رسیږي
ورزو بادغیس ولایت ته په بادغیس ولایت کې مخکې لدی چې پسته په بشپړه توګه پخه شي خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی او حاصلات یې راټول کړي دي دا کار د دې لامل شوی چې په بادغیس کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي نور جزئیات یې په دې راپور کې
درخت ها بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای که پسته قبل
و نو ډیر بار درلود خو لبد مرغه مخکې لدی چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتلا په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي یو من 4 کیلو پسته د قجوم بیه 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیه 1200 افغانۍ و
بعدش 1200 افغانۍ بود
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یې د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی یو شمیر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته
دا چه پسته خام ده او شول ما دیدم دیل پر طول منتظر دی چه د پسته پایلا معلوم شی چه وی پیری کنه لام دی عملا د پسته قجوم بایا دیره تیتره
به می خاطر قیمتی قجوم پسته خیلی زیاد پایین است
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوي مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې یې پوچي او بې مغزه وي په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږ کال حاصلات یې ګټه نه لري هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي داسې دا وکړه نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور بوختي اندښنه نه لري. که څه هم هغه ته د ویچل وخت مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بي اغیز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولای شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 10 څخه تر 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډیر زیات دی، چې البته په دې 10% کمبوت باندې هیڅ تاثیر نه لري. او هم چنان د تیرو کلونو په نسبت 3 برابر پسته زیاته شوې ده چې دې کمبوتۍ زیات پوره کوي، او دا کمبوتۍ او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د